ځه تاسو مثلا دوامه درکوي نو تاسو هغه ستاسو وګ چې یاد ورکیا خبر کیا نو تاسو نه سره دوام شین ورکړي دا حسون زه هغه خاطرې دې سفر د لمړی ورځ نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی ال خپل تجربه نه هغه میرمنو ته څوای چې امدا اوس یا پلار دی یا نوې تصمیم نسی سفر وکړي ذهنن دوی څومره ماده اوسی او رست به دی وغږی ګوتې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي لا خپل محیط ته توبي هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوي ده د هغه تکول د هغه پر خودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډیره سخت ده سکلته خپل حیوانات نه جلا کېږي خپل خلکو نه جلا کېږي خپل ولس نه جلا کېږي دا واقعا انسان روحان او روان مثلا زیات خپل اغیز او تاثیر لاندې نسی یو د کسان مثلا په تدا کړي خوشاله یې راضی کله چې محیط ګوري کله چې کورنۍ نه مثلا لري کیږي او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډیر سخت تمامیږي او انسان له روحي لحاظه هم ډیر تر خپل اغیز او تاثیر لاندې نسی. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي دا دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري مثبت نګر واوسي او دا هغه څه دي چې دوی همیشه په دې فکر واوسي سواله کورنۍ مې پاتې شوه یا دا یا هغه به هغه وخت نه کله چې دا په ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتار کېږي بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي له مطالعې سره ځان مصروفه کړي له هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
نور څه ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي. خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلطولی شي هغومره د انسان په ګټه ده هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغیزه لري هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبې باندې مسلط نه یو یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده داسې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې شوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولې مثلا یوه راتللې چې دلته نخي ته کېنسته مثلا روجایګانه نسته نخي ته ځان سره روجایګانه راوړه مثلا بلې راتللې کتان ته کېنسته ته کولای شې ځان لپاره کتان جامو واخلې تیارې کې مثلا ته ځان سره راوړې بلې ویلې چې مثلا دلته ځښونه ډېر قیمت دي لوښي ډېر قیمت دي دلته هیڅ هم قیمت نه دي هر څه ترلاسه کولای شې کله چې زه راغلم مونږ ته څه څه مثلا خروجایي به نخي وکړو مثلا شد د برستنه یې هم نخي وکړو مثلا ظرف هر څه یې مونږ ته راکړي وو او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی وو دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی وو چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایک مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې د هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده دا راوړئ ډېر قیمته ده په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هیڅ هم قیمته نه دي او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانۍ باندې ځکه په هر محیط کې ستر ژوند کې په هماغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هیڅ نه راوړي هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي هر څه پیدا کېږي له خپل سفر نه د خوند واخلي مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه شي خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګ ما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای دا چې د خپل پلمړی کې ډیرو سختۍ سره مخ شوې و هو ډیکړی و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانین ورته بیان کړي او پرې نږدې کومې ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجرې هم وویني له میرمن سادات سره مې مرکه کړې نوموړي په افغانستان کې د خپل دندې پایل ښځو ته له کار څخه کړی هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم راځي نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې وو مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغه مره مشکلات چې افغانستان خزو لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دون مشکلات سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی اده اقل شاید یو فیصد د خزه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی اته هغه ویتنه ورکول کیږي نو فکر وکړ یعنی خزه کاملا د جامع نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ور سره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غونډه صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زمون خزه وی چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا چې دلته حکومت او هغه کولای شو چې مراجعه وکړي او قانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېر خزه د رسم او رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نشو کولای چې حتی اماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول دغه ظلمونه به تحمل کول غاک به نه وستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغه سره ما به ډیر کومک کول البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضا کار کارونه چې ما کړې نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلد شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډیر زیات خراب واقعا او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډیر تاثیر کړیو خلکو باندې ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړیو مګر هغه په صحنه کې وو هغه د ماغي صحنه نه وته لوي نو هغه ته ډیر مشکل وو نو ما د خزو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مکتل نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کس ښکارېدل خبرې نشو کولای د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې لارې خو مشکلات وي څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لپخانه هلته میشت دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چوي د هر وطن خلک چوي کله چې د ماغه وطن خلک هغه سره وګور نکړي نور خلک د هغه پر رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي د هغه پر رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغه مره مفید نه تماميږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغه محیط دی نو دا وځي خبره دا چې دغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځای پورې زما تجربه ده کله چې دغه خزه راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لار نشي پیدا کولای اته خبرې دی او چانه پښتنه نشي کولای چې اوسې په کار وي پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی د کوم زینه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم زه باید هداقل یو لار ولرم چې دوی مشکلات حل شي دوی به چاته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه وته کول نو دوی ته ډیر مشکل وی چې دوی خپل لار ته پیدا کړی. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل. خزته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې پدې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل دغه واتس اپ نمبر به مې د ګروپ کې اټ کول او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ زه تاسو ته جواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی او ډیر وړو کې سوال د پاره هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې جواب ورکړي.
میرمن صادق کده سترته تاسو د غمراستي چې لنوي او درغلو مهاجرینو سره کوي علت څه ده؟ آیا کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد ورځو سره مخ شوي د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی؟ څه علت د تاسو غوښتل نوي کډوال په تیر بیا میرمن الته لاسونی سي؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلات سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوي کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې مجبور وم چې په خپل مخ کې تويسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نه شو پیدا کولای. اته نه پوهیدم چې کوم سرویس زونه سم یا کوم بس زونه سم تر څو کولای شم چې هغه زیته شفاخانه پورې اته زلار شم. یو نه هادو چې الته زلار ما الته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شو او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ خودل. نو ګوګل مپ شاید ډیر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وخودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډیر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه جواب چې هغه سخت چې ما ولې دلمانه غوښتل چې نور افغانان وګوري، نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید د سې یو کس نه ولکه ما غوندې چې دلسوز د افغانان وي او هغه ته خپل وخت ورکړي او هغه سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه ودی دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت دی او خزه په صفت زه باید دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی ما دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې د ژبه د زریز دکري دغه کارونه ستاسو کوي؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. خزو ته تقریبا 300 خزي فعلاً هم ما سره ګروپ کړي چې هغه ته خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کوم مرسته نه و. ډیر مې کوشش وکړ چې باید د کوم لار نه یعنی مخکې تلاشم تر څو شم کولای چې حداقل د خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زوار کوم چې زه ولنټیر درس ورکوم حتی هغه د وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت ما کار کاو. بعد هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو کولای شم چې فندنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولای چې یو وړوکی فندنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر. البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکي فاندنګ ماته راکړل شوی. په هغه باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله ډیره زیاته مننه.
نشوان دی ستا سره
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143800. دا به د دې نړۍ خبرونه تر بیا خي چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کې وو د آزادی رادیو خبرونه او ری چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. په دې پروگرام کې مو د پوانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان میلمه دی چې د افغانستان په بیلابیلو پوانتونونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې کار کړی دی. دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې هم دنده ترسره کړې ده. پیجان صاحب دې پروګرام ته شرغ لست. نن پر دې خبرې کوو چې د لوړو زده کړو په دې نظام کې څه تغیرات په دې ورستیو کې راغلي دي، نوې ټکنالوژي په دې برخه کې څه رول لوبولی دی او د خلکو په ذهنیت کې د پخوا په نسبت څومره تغیر راغلی دی. پروګرام ته شرغ لست. په پیل کې دا راته ووایاست چې د لوړو زده کړو په نظام کې په دې ورستیو څو لسیزو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره څه تغیرات راغلي دي؟
د نوې ټکنالوژي په راتګ سره تابن د ژوند په بیلابیلو برخو کې تغیرات راغلي دي، چې لوړې زده کړې هم دغه برخې څخه دغه جریان څخه مستثنا نه دي. دا تغیرات په دوو معناو موږ اخیستلی شو. یو اړخ یې تر ډېره پورې مثبت دی او بل اړخ یې تابن په ځینو مواردو کې منفي کېدلای شي، خو موږ پر مثبت اړخ باندې ډېر وژغېږو، ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژي د کارونې څخه پرته موږ اهداف ته په هغه سي چټکه توګه نه سو رسېدلی لکه لسیزې وړاندې چې باید رسېدلی وای یا موږ رسېدلو اهداف ته. د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان په شمول ځینې ټکنالوژیکي توکي یا وسایل کارول کېږي چې زما د تجربې له مخې مفید ثابت شوي دي، ځکه چې موږ پوهیږو چې اوسنۍ نړۍ نسبتا بوخته ده او محصلین نسي کولای چې ټول وخت له استاد او په صنف کې تیر کړي. استاد دلته یوازې د یو اکاډمیک یا علمی راهنما یا لارښود په شکل باندې خپل وظیفه مخته وړي، نور عملی کار د محصل پر غاړه وي او هغه باید کار وکړي. خو دلته یو خلا مخکې موجوده و چې محصل به په مسلسله توګه یا آنی توګه باندې په ځینو مواردو کې د استاد شتون، د استاد نظر، د استاد خبرې ته اړتیا درلوده چې مخ ته ولاړ شي د خپلې په اصلاح سره کورنۍ کار یا د خپلې علمي پروژې د پلي کولو په برخه کې. نو بیا په پخوا کې دغه کمیونیکیشن یا دغه مکالمه یا دغه اړیکه د استاد او د محصل ترمنځ یو څه مشکل او ځکه چې هر څه حضوري و. نوې ټکنالوژي دغه تشه ډکه کړې ده. اوس استاد او محصل تقریبا هر وخت چې وغواړي د څلیرویشتو ساعتو په ترڅ کې کولای شي چې یو بل ته لاسرسی پیدا کړي.
بله،
دغه وسایل یوه ګټه یې دا ده، محصل ځان یوازې نه احساسوي، د دې تر څنګ محصل استقلالیت پیدا کړی دی. هغه کولای شي چې له هر ځایه چې دی انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا دغه وسیله چې دی کاروي هغه ته لاسرسی ولري، کولای شي چې خپل علمي کار مخته بوزي او پراټاکه د وخت وسپاري. نو دا استقلالیت د محصل او د استاد او د محصل ترمنځ مستقیمه او اوږده اړیکه او هر وخت اړیکه او لاسرسي تر ټولو سترو مثبت اړخونو څخه ګڼلای شو.
بله، د دغه پرمختګونو سره جوخت اوس د یو محصل لپاره څومره منابع موجود دي او په خو دغه سرچینې څه ډول وي او څومره سرچینې موجود وي؟
سرچینې د کساسو هدف دا وی چې د علمي کارون د پاره د خپل تحقیقات د پاره کاروي، نو سرچینې خو نسبتا ډیر موجود دي او دا سرچینې آنلاین کتابتونونه دي او ځینې معتبر علمي ویب سایټونه دي، د پونتونونو ویب سایټونه دي چې هغه ته دوی کولای شي په هر وخت کې لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم په دغه برخه کې له بده مرغه د افغانستان محصلین یو څه محدودیتونه لري او هغوی نشي کولای چې د بهرنیو هیوادونو د محصلینو په څیر پرانستې لاسرسی ورته ولري، دوه سرچینو ځکه په ځینو مواردو کې هغوی باکیفیته انټرنیټ ته اړتیا لري. مثلا ځینې ویډیوګانې دوی باید وګوري، ځینې کنفرانسونه دي چې هغه باید دوی په ژوندۍ توګه باندې اشتراک پکې وکړي. نو هلته دغه انټرنیټ خدمات یو څه کمزورې دي او هر وخت نسي کولای محصلین دغو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي او موږ وخت په وخت محصلینو دغه شکایت اوري دي په افغانستان کې. خو بیا هم محصلین کولای شي چې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه برخه کې یو شی باید یادونه وکړم چې هغه محصلین باید په دغه برخه کې یو څه احتیاط وکړي. په انټرنیټ کې چې هر څه هغه علمي نه وي او هغه کارانه وي، دا د استاد وظیفه ده چې محصل ته وښيي چې د کوم منابعو څخه د کوم سرچینو څخه د علمي منابعو د معتبر منابعو په توګه باندې کار واخلي او د خپل علمي پروژه ور باندې پدې کې.
په افغانستان کې لاځینو نړیوالو پانتونونو سره د افغانستان د خپل ځای پانتونونو د تړل کېدو په اړه هڅې سوي به چې ځینې دولتي پانتونونه لاځینو پانتونونو سره تړلي و. دغه تجربه اوس هم فکر کوي چې روانه ده؟
دولتي پونتونه زه اوس ډیر دقیق معلومات نه لرم، خو تر کومه وخته چې زه هلته وم ما د لوړز دکتر وزارت سره د خپل دندې او په پونتون کې د استاذي د دندې ترڅنګ د کیفیت د تضمین د مسؤلیت په برخه کې ما د لوړز دکتر وزارت سره نږدې او مستقیمه اړیکه درلودې او تقریبا هر ورځ ما د دغه وزارت له مسؤلینو ته بیلابیل برخو له مسؤلینو سره خبرې کولې تر کومه ځایه پورې چې زه هلته وم او دا جریان ما څاري. ځینې حرکتونه، ځینې پروژې او ځینې کارونه روان و چې هغه د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ورکوي چې دغه د افغانستان او د نړۍ د پوهنتونونو او علمي مرکزونو ترمنځ د اړیکو او د قراردادونو او د رسمي ارتباطاتو ستوالی و. د دې ترڅنګ نور د محصلینو بهرني هیوادونو د محصلینو د تګ موضوعګانې چې هغه ډېرې مهمې وي، د استادانو د تګ و هلته د سکالرشپونو موضوعګانې وي. فکر کوم اوس د هر څه پیکه سوي دي که جریان هم ولري په هغه شکل باندې نه دي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې دا سیاسي اوضاع د ژوند پر ټولو برخو باندې مثبت او منفی تاثیر کولای شي. چې له بده مرغه روان سیاسي اوضاع په افغانستان کې د لوړ زده کړو پر بهیر باندې ډېر منفی تاثیر کړی دی. له یو اړخه غیر مسلکي کسان په دغسې علمي او اکاډمیکو موضوعو کې ټاکل کېږي چې هغه هیڅ تجربه او نه علمي زده کړې ولري، او له بل پلوه نړۍ هغوی په رسمیت نه پیژني او نه غواړي چې اړیکې ورسره وساتي د دغو سیاسي ملحوظاتو پر اساس باندې. نو په ټول کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې د لوړ زده کړو دغه بهیر چې و چې راپیل شوی و، چې یو څه هیلې یا دراسنګ د پاره محصلینو او استادانو تر کوله په ټاپه ولاړ دي، او تر ټولو بدمرغي خدا ده چې علمي کادرونه هر ورځ د افغانستان څخه د وټولو په حال کې دي. تاسو به راپورونه اتمن اوریدلی چې یوازې د کابل پونتون څخه چې یو علمي مرکز دی د هیواد په سطح باندې او یو تر ټولو ستر مرکزی پونتون دی، د 400 څخه زیات استادان او علمي کادرونه د پونتون څخه وتل دي او دا لړۍ متاسفانه لا روانه ده. نو زه په ټول کې نه یوازې د ټکنالوژي د وسایلو په د کارونې په برخه کې، بلکې په ټول کې د دغه ټول بهیر د لوړ زده کړو د بهیر روان بهیر څخه په افغانستان کې د نورو هیوادوالو په څیر باندې او دوه کسان په څیر باندې چې په دغه برخه کې کار کړی دی او پاتې سوي دي، ډېره هیله نه لرم او زما به هیله دا وي چې دا وضعیت ژر تر ژره تغییر وکړي او بیرته دغه علمي کادرونه افغانستان ته ولاړ شي او موږ په دغه برخه کې د دنیا سره سیال شو.
تاسو مخکې د معلوماتو د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه چې د نوې ټکنالوژي په مرسته د معلوماتو یو سیلاب را روان دی په انټرنیټ کې او محصلان باید پر هره لیکنه د علمي لیکنې ګمان ونه کړي. په دې برخه کې د استادانو کار خو خامخا زیات شوی دی. په نورو نړۍ کې د دغه معلوماتو د فلټر کولو لپاره څه طریقه کارول کیږي او په افغانستان کې څه پیشنهاد کوي چې څه وسی؟
علمی منابع معیارونه معلوم دی محصلینو ته، کله چې موږ محصلینو ته تحقیقاتي پروژې ورکولې یا ورکوو، موږ هغوی ته معیار ټاکي. حداقل دا کار ما او زما په څیر ځینو استادانو کوي چې هغوی د انګلیسي سره بلد و، د دنیا د یوې نړیوالې ژبې سره بلد و. نو په مقابل کې محصل هم دغه ظرفیت درلود چې د انګلیسي منابعو څخه استفاده وکړي یا په نورو ژبو د منابعو څخه استفاده وکړي، بیا هلته دا کار اسانه کېدی. ځکه چې معیار موږ ورکوي چې مثلا کم ویب سایټونه یا کمی سرچینه علمی سرچینه د اعتبار وړ دي او تر کومه حده دي کارولای شي او کمی د کوم څه باید ډاډه وکړي. د بیلګې په توګه باندې اوس په د ویکیپیډیا چې د خورا پراخ معلومات لري، اما تر اوسه پورې نړیواله ساته دا په بشپړ توګه باندې د علمي سرچینې په توګه نسی کارول کېدلای. کله چې د مواد څخه په معلوماتو په اضافه کولو کې استفاده وشي، اما دا یو علمي سرچینه ځکه نسی کېدلای چې دا عام معلومات خپروي، دقیق معلومات موږ نسو ورته ویلای. او د یو پیل په څیر باندې د معلوماتو د ریویو یا د مرور په څیر باندې کولای شي چې هغه څخه موږ خپل معلومات اضافه کړو. بل مهمه نقطه چې زه باید یادونه وکړم دا چې په افغانستان کې اوس هم داسې درته ویلای سم چې اکثره محصلین د انګلیسي سره یا د یوې بلې نړیوالې ژبې سره چې هغه په انټرنیټ کې پراخ شتون ولري او پراخ علمي منابع په هغه کې موجود وي بلتیا نه لري. چې زه فکر کوم دا زما د محصلینو لپاره به پیغام دا وي چې دوی که غواړي چې ښه زده کړې وکړي او با کیفیت زده کړې وکړي او خپل علمي تحقیقات په یو ملي په یو نړیوال ستاندرد باندې برابر وکړي، دوی باید یوه نړیواله ژبه زده کړي تر څو دغه ستونزه رافع شي. کله چې به موږ په افغانستان کې محصلینو ته پروژې ورکولې، یو د دوو ستونزو څخه چې موږ به ورسره مخ کېدلو دا و چې محصل به نسوای کولای چې د انګلیسي منابعو څخه یا د بلې ژبې د منابعو څخه استفاده وکړي. منابع به زیات و، منابع به پراخ و، منابع به د لاسرسي وړ و، منابع به هر اړخیز و، خو محصل به دا وړتیا نه درلوده چې دغه څخه استفاده وکړي. نو که موږ غواړو چې د لوړ زده کړو په سیستم کې یو د مثبت تغیرات څخه راوړو، هغه باید موږ دغه ژبه چې اوس په دنیا کې منل شوې ده او په دنیا کې اکثره منابع علمي منابع په دغه ژبه کې شته، باید د محصلینو ظرفیت هغه کچې ته لوړ کړو او په ټولو مواردو کې په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو حتی د مکتب د دوران څخه باید موږ په دغه برخه کې دوی داتا آماده کړو چې دوی وکولی شي چې په نړیواله کچه باندې د دغو منابعو څخه استفاده وکړي او دغه د ژبې مهارتونه مخکې د مخکې دوی پوهنتون ته راځي ولري.
وروستیو پرمختګونو او دغه د معلوماتو زیاتوالی د محصلانو د لیدلوري په بدلون کې څومره رول لوبولی دی؟ یو محصل چې شل کاله مخکې دېرش کاله مخکې لوړې زده کړې کولې، ستاسو په نظر څه ډول لیدلوری درلودی؟ او یو محصل چې نن سبا زده کړې کوي، دغه پروسه څومره چټکه شوې ده او د ده لیدلوری د پخوانیو هغو پرتله څومره توپیر لري؟
د علمي اساسات خو په ټوله دنیا کې یو دي او موږ نه شو ویلای چې په افغانستان کې چې کوم اساس دي هغه علمي نه دي. مثلا د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په نور دنیا کې علمي دي. خو خبره دا ده چې موږ څومره نو معلومات لاسرسی پیدا کولای شو، چې بیا هم هغه د ژبې د مهارتونو موضوع ده او د محصل د وړتیا موضوع ده. په عین وخت کې د استادم مخکې ما د محصل یادونه وکړله، دلته باید یوازې پراپر محصل باندې موانه چول شي. اکثر استادان اوس هم د افغانستان په پوهنتونونو کې، په معتبرو پوهنتونونو کې، دوی د ژبې لازم مهارتونه نه لري چې دوی علمي منابعو څخه کار واخلي. نو دا تشه د منځه یوړه یا استاد او محصل دواړه دغه د ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، په مشخصه توګه د انګلیسي ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا تشه د منځه ځي. دا خپله دوی ته ستونزه پیدا کوي، ځکه چې که دوی دغه مهارت ونه لري، دوی مجبور دي چې شل کاله مخکې لیکل شوی چپټر چې د استاد خوا څخه هغه ولولي. خو که دوی مهارت ولري، استاد او محصل دواړه، بیا کولی شي چې نوي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، په اسانه سره یو موضوع درک کړي، پاره کې لا جوړ ولر سي او تازه معلومات ترلاسه کړي. نو په عموم کې په اساسات کې د علم د علمي معیارونو په برخه کې توپیر نشته، خو موږ باید همیشه ځان اپډیټ په استرا سره وساتو او نوي معلومات ولولو، ترلاسه کړو، تر څو دا لار چې موږ پیل کړې دا اسانه او ساده او تکنات ورسی. په ټول کې ویلای شو چې هغه محصل یا هغه استاد چې د ژبې مهارت ولري، د نړیوالې ژبې خصوصا د انګلیسي ژبې مهارت ولري، او هغه استاد او محصل چې دغه مهارت ونه لري، زه فکر کوم ډېر توپیر دی، ځکه د ذهن د معلومات یواز تر پخوا پور باندې دی. د نوی نړۍ څخه، د نیو پرمختګونو څخه، د نوی علمي پرمختګونو څخه نه خبر، او د استناد ټول پر پخوانی منابع باندې. نو که استاد او محصل دواړه غواړي چې شو ځلېږي او اسانه سره دی وکولای شي چې دا راپیل شوی مزل پای ته ورسوي یا پای ته پرمختګ وکړي، نو باید ژبه یاتمن یو نړیواله ژبه باید یاتمن زده وي، تر څو په دغه برخه کې د ستونزو او د معلوماتو د خلاص سره مخ نه شي.
ډیر مننه. نن سبا نړۍ هغه پخوانی نړۍ نه ده، ډیره بوخته ده، او په نورو مواردو کې دغه اختصار یا لندون ته ډیر پام کیږي. اوس نن سبا د لوړ زده کړو په برخه کې څومره دی اړخ ته پاملرنه شوې ده؟ پخوا به مثلا محصل څخه به چې کله د سوال پارچه غوښتل کېدله، ځینو کسانو به د طنز په شکل دا ویل چې د لویشت په حساب مثلا استاد نمرې ورکوي. نن سبا دغه د لندون یا د اختصار اړخ ته څومره اهمیت ورکول کېږي په نړۍ کې؟
دا ډېر مهم موضوع ده. دلته زه په اروپا کې ځینې پوهنتونونو سره، ځینې پوهنتونو استادانو سره په تماس کې او د نږدې ګورم. دلته دا موضوع ډېره مهمه ده چې دوی د زده کړو پر کیفیت باندې تمرکز کوي، د زده کړو کمیت دوی ته مهم نه دی. کیفیت په دې معنی چې په هره برخه کې باید کیفیت موجود وي. که د محصل څخه د سوال په برخه کې که هغه د منابعو د مرور په برخه کې په هر برخه کې باید مواد او 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 ټول دا برخورد علمی برخورد باید با کیفیت کلتور او خبره کوي هغه باید یو علمی ثبوت ولري او یو علمی اساس ولري تکراری مواد تکراری خبره تکراری نظر دلته د نور په اصطلاح سره د مور څخه لوېدلې دي په همدې خاطر باندې د دوی پرمختګ د نور نړۍ څخه د دریمې نړۍ د هیوادونو څخه ډېر سری دي ځکه چې ما به په افغانستان کې لیدله چې یو محصل به په ډېر عادي موضوع باندې خصوصا د دغه ولایتونو سترو ولایتونو د کندهار په څیر د هرات په څیر د ننګرهار په څیر د مزار په څیر د بلخ په څیر باندې ولایتونو باندې دوی به په ډېرو عادي او ډېر تکراري موضوعاتو باندې تحقیق کوي او خپل وخت به په هغه باندې ضایع کوي او دلته دا خبره د منلو وړ نه ده ته چې پر یو شي باندې تحقیق کوي هغه باید یو نوي څه وپنځي او نوي څه ولري نو دوی ډېر سخت کوشش کوي او محصلین ډېر سخت درس وایي سخت مطالعه کوي که ته وګوره ته فکر کوي چې د محصل بل په ژوند کې هېڅ کار نه لري دوی په ساعتونو ساعتونو په کتابخانو په کتابتونونو کې تېروي هلته خپل د غربې او د سهار ډوډۍ هملته خوري او کتاب دوی او کتاب او علمي منابع دي ورباندې کار کوي نو دا موضوع په امتحان کې هم ډېره مهمه ده که په امتحان کې ته د استاد هو به هو کاپي وکړي او بېرته هغه څه چې د استاد څخه اورېدلې پرچه یې ولیکې دلته په ستا نمرې نسبتا هغه چاته ډېرې کمېږي چې ته خپله د خپل ذهن څخه د خپل درک څخه د خپل تحقیق پر اساس باندې د خپل مطالعې پر اساس باندې پر پرچه باندې استاد څه لیکې که هغه هم یو څلور پنځه کرښې خو کیفیت باید د هغه محتوا باید ډېر اوچت وي نسبت ډېر چې تا د استاد څخه هر څه اورېدلې کاپي کوي او بېرته استاد ته لیکي او په ځینو مواردو کې ځینې استادان واضح د محصلینو ته وایي چې څه چې ما ویلي دي هغه زه په امتحان کې نه غواړم تاسو په امتحان کې د دغو معلوماتو او د دغو منابعو د دغو خبرو په بنسټ باندې خپل یو څه ولیکي او سوالونه هم داسې جوړوي چې هغه محصل دې ته هڅوي چې دوی باید فکر وکړي او د ځانه یو څه ولیکي او خپل ذهن پراخه کړي خپله پوهه پراخه کړي نه نسبت کاپی پیسټ په اصطلاح سره.
او وروستی سوال دا چې با کیفیته او ښې لوړې زده کړې یعنی کومې لوړې زده کړې؟
ښې لوړې زده کړې او با کیفیته لوړې زده کړې هغه زده کړې ته زما په نظر باندې ویل کېږي چې هغه د یو معتبر اکاډمیک شخص او یو معتبرې اکاډمیک منبع څخه و محصل ته انتقال شوي دغه لوړې زده کړې معنا ده چې هغه څوک چې لوړې زده کړې تدرسوي هغه هم باید دغه علمي او اکاډمیکه وړتیا ولري هغه څوک چې دغه برخې د منابعو څخه کار اخلي هغه منابع هم باید علمي او اکاډمیکي منابع وي.
ډېره مننه د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې نن مو د لوړو زده کړو پر مسله د ازادي میلمه پروګرام کې په بحث کې را سره برخه واخیسته.
Yeah. ستانه